السلام علیکم سات په افغانستان کې پوره د ماپښین دوه بجې سولې تاسو زموږ غږ لزدی راډیو څخه اوري روان خبرونه زه قسیم سولمل د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې د افغانستان په تړاو پر بیلابیل مسایلو باندې خبرونه او راپورونه لرو په خبرونه کې مدثر راپور دا دی چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي پر هغه لمړنیو تفاهم لیکونو باندې کار پیل کړی چې د ټاپي پروژې د کار لپاره د مخکې باید د شکل هوادونو ترمنځ لاسلیک سي نور مسائل هم څېړو خو پیل به په خبرونو وکړو په نړیوالو خبرونو کې هم دا سرټکی دادی چې د سوریې د اپوزیشن اومده ډله په جنیوا کې د چې د ملګر ملتونو په منځګړیتوب د سولې په خبرو کې برخه واخلي د همارې چې په لسکونو مولوهلو کسانو چې ګمان کېږي د نیو نازی ډلې غړي بوي د سویډن په پلازمینا سټاکهولم کې پر پناه غوښتونکو حمله کړې ده دا راپورونه لږ وروسته اوریدلی سي پیل په کورنۍ خبرونو کې اجمل تورمانې وړاندې کوي
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیه عملیاتو کې څلور څلوېښت وختول مخالفین وژل شوي او اووه ویشت نور ټپیان شوي دي د فاریاب ولایت امنیتي مسؤولین وایي چې د یاد ولایت په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو نهه ویشت عملې په شا تمبول شوي دي او د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا لا هم په هغه سیمه کې چې د برېښنا پایا نسکوره شوي دوی ته د بیا رغونې اجازه نه ده ورکړل شوې پښپړ خبرونه واوري د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیه عملیاتو کې څلور څلوېښت وختول مخالفین وژل شوي او اووه ویشت نور ټپیان شوي دي په هغه خبر پاڼه کې د افغانستان د دفاع وزارت څخه خبره شوې راغلي چې دغه عملیات د میدان وردګ ولایت په دایید میدداد د کندهار په میوند د هلمند په سنګین او د بغلان په ډنډیغوري ولسوالیو کې شوي دي په خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات په ترڅ کې یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي خبر پاڼه راشار وایي چې په یادو عملیاتو کې د ملي اردو درې تنه منصوبین هم وژل شوي د فاریاب ولایت امنیتي مسؤولان وایي چې د یاد ولایت په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو نهه ویشت عملې په شا تمبولې دي د فاریاب ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر سمنوال سید عبدالقدیر سیاد ازادۍ راډیو ته ویلي چې کله یادو عملو په خپل وخت مخنیوی نه وشوه نو ښایي چې دښمن په یو شمېر لاسته راوړنو بریالی شوی و ښاغلي سیاد وویل چې د نښتو پر مهال پنځه ویشت طالبان وژل شوي دي طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د خپل شرکت وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا لا هم په هغه سیمه کې چې د برېښنا پایا نسکوره شوي دوی ته د بیا رغونې اجازه نه ده ورکړل شوې د برېښنا شرکت وایي وحیدالله توحیدی د یک شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زموږ کارمندان چې هر شیبه هلته هغوی ته مراجعه کوي ورته موږ ته وایي چې تاسو منتظر شئ نو تر اوسه پورې ساحه موږ ته تسلیمه شوې نه ده که هر کله موږ ته ساحه تسلیمه شوې له اتو ساعتو پورې موږ برېښنا رغوو
ویل کېږي چې شاوخوا څلور ورځې مخکې د بغلان ولایت په ډنډ شهاب الدین سیمه کې طالبانو له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا یوه پایه نړولې چې له امله یې د کابل برېښنا هم ټکنۍ شوې ده د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې ډېر ژر به یا د سیمه د برېښنا شرکت د کارکوونکو د کار لپاره امن کړي دا په داسې حال کې چې طالبانو د یادې پایې د نړولو خبر رد کړی دی او روسي خبردار شي د غور ولایت سیمه چارواکي وایي چې یو څلس کلن هلکې تر اتر ورځې زور زیاتي وروسته د تختونکو له منګولو ژغورلی دی حفیظ الله چې د بغدکیس ولایت د جوند ولسوالۍ اوسېدونکی دی د هرات ولایت د چشت په ولسوالۍ کې د ملا مصطفی د وسلوالو لخوا چې یو سیمه ییز قمندان دی تختول شوی و د غور امنیه قمندان غلام مصطفی محسینی د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې نوموړی هلک د شخصي دښمنۍ له امله تختول شوی و ویل کېږي چې تختونکو د حفیظ الله د خلاصون په بدل کې د هغه له کورنۍ څخه پنځه لکه افغانۍ غوښتي وي دا تر دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه بهرني خبرونه له صالح محمد صالح څخه واورئ
د سوریې د اپوزیسیون عمده ډله په جنیوا کې ده چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې په خبرو کې برخه واخلي دغه خبرې د سوریې د شخړې د پای ته رسیدو لپاره کېږي خو دا معلومه نه ده چې اپوزیسیون به په روانو خبرو کې برخه ولري که نه تمه کېږي د مذاکرو عالي کمیټه نن د ملګرو ملتونو له مرکچیانو سره لومړنۍ غونډه ولري په دغه کمیټه ټینګار کوي چې د خبرو لپاره باید له مخکې شرطونه کښېنښول سي د مذاکرو عالي کمیټې ویان سلیم المسلط پرون سویس ته له رسیدو سره سم وویل دا زموږ شرطونه نه دي دا هغه مذاکرې دي چې د امنیت شورا پنځلسو غړو تایید کړي دي دا راته مهمه ده چې عام وژنه ودروو د روسیې په بمباریو کې زموږ خلک او ماشومان ویشتل کېږي د لوږې د لاسه مري دلته د دې لپاره راغلي چې دغه ستونزه حل کړو وروسته به مذاکره کوو لږ تر لږه موږ باید وګورو چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې لیوالتیا لري او د سوریې له خلکو سره په همکارۍ کې جدي ده
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره میاشت او پریکړه لیک تصویب کړ چې له ټولو خواوو پکښې غوښتنه سوې چې ژر تر ژره د معاصره سوو سیمو ته بشري مرستې پرېږدي. هغه بندیان دې خوشې سي چې په خپل سره ډېر نیول سوي او پر ملکي ساحو دې حملې بندې کړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه امریکایي سیال جان کیري موافقه کړې چې په منشن کې به یولس ورځې وروسته د نړیوالې غونډې پر مهال په جنیوا کې سوي خبرې ارزیابي کوي. په لسګونو مول وهلو کسانو چې ګمان کېږي د نیو نازیانو ډلې غړي به وي د سویډن په پلازمېنه ستاکهولم کې پر پناه غوښتونکو حمله وکړه. د سویډن پولیسو پرون ویل چې د جنایتکارو یوې لویې ډلې پاڼې هم خپرې کړي او په هغو کې له خلکو غوښته چې پر پناه غوښتونکو او کډوالو حملې وکړي. عیني شاهدان وایي دغو مخپټو کسانو پر هغو خلکو فزیکي حمله کړې چې بهرنیان ورته ښکارېدل، خو پولیسو د کومې حملې خبر نه دی تایید کړی. تر هغو حملو یو ورځ وروسته په سویډن کې د پناه غوښتونکو پر خلاف مظاهره وسوه. دغه مظاهره د څو کسانو په نیولو سره پای ته ورسېده. د مظاهرې په ځای کې یوناتن لیمن د سویډن یو ټلویزیون ته وویل په دې مظاهره کې هغه کسان او ډلې راټولې سوي چې له سخت دریځې ملتپالنې سره خواخوږي لري. په دې ډلې کې د سویډن د ښي اړخو ډیموکراتانو ګوند، هغه ډلې چې ځانونه د سپین پوست قدرت ګڼي او د نجات پالنې ایډیولوژي لري راټولې سوي دي. په خپرو سوو ویډیوګانو کې ښکاري چې مول وهلي یا مخپټي کسان له پولیسو سره شخړه کوي. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې د کډوالو د بحران له کبله په سویډن کې بحران اوج ته رسېدلی دی. په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1,23,000 کسانو په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې ده. په ترکیه کې پولیس وایي چې د کډوالو د یوې بیړۍ له ډوبېدو او د لږ تر لږه 9 پناه غوښتونکو له مړینې وروسته یې یو تن نیولی دی. پرون یوه بیړۍ چې د ترکیې له ساحله د یونان لوري ته روانه وه د سمندر په اوبو کې ډوبه سوه. ترک چارواکي وایي چې ژغورونکو ایواچیک ساحل ته نږدې 15 تنه ژغورلي، خو بیره ده چې نور کسان به په ډوبه سوي بیړۍ کې بند پاتې وي. د ترکیې اناتولیا خبري اژانس وایي چې ژغورل سوي کسان د افغانستان، سوریې او میانمار اتباع دي. د پناه غوښتونکو نړیواله اداره وایي چې په روانه جنوري میاشت کې تر اوسه پورې 250 تنه د اوبو د لارې یونان ته د اوښتو پر مهال مړه سوي دي. د دې خبري اژانس پر اساس په 2015 میلادي کال 815 تنه مړه سوي دي. او د امریکا ولسمشر براک اوباما به د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د عادیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د اول وار لپاره د چهارشنبې په ورځ یوه امریکایي جمعه ته ولاړ سي. اوباما په داسې حال کې یوه جمعه ته ځي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د مسلمانانو پر ضد څرګندونې زیاتې سوي دي. سپین ماڼۍ وویل چې اوباما به د فبروري پر 3 د بالتیمور د مسلمانانو د ټولنې جمعه ته ولاړ سي او هلته به د مسلمانانو له مشرانو سره د لیدلو تر څنګ وینا وکړي. اوباما به د خپل هیواد په پرمختګ کې د امریکایي مسلمانانو ونډه وستایي او د دینونو د ازادۍ پر اهمیت به ټینګار وکړي.
له خپل همکارانو اجمل تورمن او صالح محمد صالح څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورول. د خبرونه د ازادي رډیو پر وی پاڼه هم موندلی سي. ادرس یې د ازادي رډیو ټکی کام یا ازادي رډیو ټکی او آر جی. وړاندې په خبرونه کې پر دغه مطالبه باندې په بشپړ راپورونه اوریدلی سي. او ری چې د افغانستان د قانونو پېټرولیم وزارت وایي د هغه 15 تفاهم لیکونو پر طرحو یې کار پیل کړی چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې له پیل مخکې باید د یادې پروژې د شکیل هیوادونو ترمنځ لاسلیک سي.
یو اندازه هغه تفاهم لیکونه دي چې وروسته د ټاپي تر کار باید امضا سي، سو افغانستان ته چې کار را رسیږي دغه سهولتونه او زمینې برابرې وسي. چې دا تقریبا 15 تفاهم لیکونه دي د څلورو هیوادونو په منځ کې چې باید امضا سي.
په خوست کې د چارواکو په حواله اوري چې په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. په یو بل راپور کې به د کابل ښار د وارداتي برېښنا د قطع سوي جریان په تړاو وروستي معلومات درته خپاره سي. چارواکي په دې اړه څه وایي؟
تر اوسه پورې ساحه موږ ته تسلیمه شوې نه ده او که هر کله موږ ته ساحه تسلیمه شي له 8 ساعتو پورې موږ برېښنا رغبو.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ترکیه وایي د روسیې جنگي الوتکې یو ځل بیا د دې هیواد پر فضایي حریم تیری کړی دی. روانه خبرونه مو تر 2:30 بجو دوام کوي. ملتیا مخواړم. تا تاسو زموږ غږ لا زده رادیو څخه خوري چې د افغانستان په اکثر سترو شهرونو کې د افم په سال 15 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1260 نوي څپو باندې اوریدلای شي. راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د غو 15 تفاهم لیکونو پر طرحو کار پیل کړی چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې له پیل مخکې باید د یادې پروژې د شکل هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. دغه وزارت ویاند محیدین نوري نن ازادي رادیو ته وویل چې د وزارت د نن هم هڅې پیل شوي چې د ټاپي پروژې عملي کېدو ته نوی تشکیل جوړ شي. په همدې حال کې د کورونی چارو وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د امنیت ټینګښت تدابیر نیولې دي. تفصیل د ناجیې صاحب په راپور کې.
د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په 2018 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې اړوند د ماین پاکۍ پر کارونو، ټولنیزې سروې او د پروژې پر امنیتي برخې تمرکز زیات وي. دغه وزارت ویان محی الدین نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت ژمن دی چې د افغانستان دننه د ټاپي پروژې کار په 2018 میلادي کال کې پیل کړي. نوموړی وایي چې افغان حکومت دا مهال د هغو 15 تفاهم لیکونو پر طرحو هم کار پیل کړی چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار له پیل مخکې باید د پروژې د ښکېلو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي.
د معدن او پټرولیم وزارت دمګړی کار کوي. لومړی پر هغه تفاهم لیکونو باندې کار کوي چې په 2018 میلادي کال کې باید په امضا ورسیږي، ځکه یو اندازه هغه تفاهم لیکونه دي چې وروسته د ټاپي تر کار باید امضا شي، تو افغانستان ته چې کار را رسیږي دغه سہولتونه او زمینه برابرې وسی. او چې دا تقریبا 15 تفاهم لیکونه دي د تلورو یوادونو په منځ کې چې باید امضا شي.
خغلی نوري وویل چې د ټاپي پروژې پر جوړښت باندې بیا کتنه پای ته رسیدلې او نوې تشکیل به د دې پروژې لپاره د وزارت په چوکاټ کې جوړیږي او د هغه په لړ کې به د وزارت په چوکاټ کې یو شمېر متخصصین استخدام کیږي. ټاپي پروژه چې نږدې درې میاشتې مخکې د ترکمنستان په مری ښار کې په رسمي توګه پرانستل شوه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږل کیږي. افغان حکومت وایي چې هر کال بعد دغه پروژې په لدرکه افغانستان ته 300 میلیونه ډالر مستقیم عواید راشي. ویل کیږي چې دا پروژه د افغانستان له اکثرو ناامنو ولایتونو تیریږي چې د دې پروژې امنیت خلکو ته اندېښنې را پیدا کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې امنیت ته له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ډېر جدیت کار کوي تر څو وکولی شي چې د دې پروژې لپاره ښه تدابیر ونیسي.
د امنیتی تدابیرو دپاره د افغانستان حکومت د ټولو خپل هغه امکاناتو کار اخلي که ضرورت دی ته تر څو ځانګړي امنیتي ځواکونه ایجاد شي هغه به هم وشي. اما اوس موږ په شدت او جدي توګه باندې کار کوو تر څو څنګه وکولی شو د پروژې دپاره ښه تدابیر ونیسو. څو طرحې او برنامې نیول شوي دي هغه د بحث لاندې دي په حکومت کې. امکانات هم ورته برابر شوي دي، اما هر هغه پلان چې ښه پلان د حکومت منلو وړ وي هغه به ونیول شي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم په ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه په ځوانانو غږ کړی چې له دې پروژې څخه ملاتړ وکړي او حکومت به یې د امنیت لپاره خاص پام وکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وسمځیو بل راپورته. د خوست شذو چارو ریاست چارواکي وایي چې په روسي میاش کې په یاد ولایت کې د شذو پړاندې د تاریخوالي په پیښو کې ډیر ولې راغلي دي. په لور ته د شذو یو شمیر مدني فعالانی لا غوښتنه انجنونو چې د تاریخوالي له ګواښ سره مخامخ دي غوښتنه کوي چې خپل قضیه د عدلي او قضایي ادارو ته وروړي ترڅو مسؤل ادارې ورته د حل مناسبې لارې چارې پیدا کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې.
د خوست د خزو چارو ریاست مسؤلین په دیمیاش کې په یاد ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ډېرې دوه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې په دیمیاش کې د تاوتریخوالي نه حق قضیه دوی ته ورغلي چې په هغه کې د طلاق غوښتلو، وهلو، ټکولو، په کم عمرۍ کې د ودولو او د خزو د بدل قضیه شامل دي. د خوست د خزو چارو رئیس ډاکټر ملالۍ وري په خپلو خبرو کې د تاوتریخوالي د قضیو د ډېرېدو لاملونه عدلي او قضایي ادارو ته د خزو د لاسرسي ډېرېدل او په دې اړه پراخه عامه پوهاوی بوګوته کوي.
په دغه میاشت کې موږ تقریبا نه قضیه را غلیدی چه دا قضیه مختلف اړخونه او مختلف عملونه لري لکه د طلاق د وهلو ټکولو په کوم عمر کې د نجونو ودول چې بلوغ ته نه رسیدلی بدل قضیه دی او داسې نورې پنځه قضیې موږ دلته د ریاست په چوکاټ کې حل کړي دي او د دغې جملې نه موږ درې دانې هم موږ جلب ته لیږلي دي قومندانۍ ته تر څو هغه اشخاص دایمن راجلب کړي موږ ته او یوه قضیه مو هم سرانوال استناف ته لیږلې ده.
دا چې د ښځو چارو ریاست د یادو قضیو د حل په اړه څه اجراءات کړي په اړه یې ډاکټر ملالۍ ولي وویل
پنځه قضیې چې دي د دغو قضیو اکثریت د وهلو ټکولو او د طلاقو موږ د ریاست په چوکاټ کې د ښو او سالمو مشورو په اساس دغه پنځه قضیې دلته حل فصل کړلې او دغه کورنۍ موږ د تفریق یا د طلاق اخیستو نه منع کړلې. دوی نه موږ غټ غټ تضمینونه واخیستل چې په راتلونکي کې به موږ بیا په ښځو باندې خشونت او تاوتریخوالی نه کوو.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو د لاملونو په اړه آغلي ملالۍ وري وایي چې
د تیرو میاشتو په پرتله موږ سره تقریبا دغه میاشت کې قضیې زیاتې شوې دي. علت او اسباب معلوم دي. د ښځو لاسرسی قضایي او عدلي ارګانونو ته په دې هم ښځې پوهیږي چې موږ د مشکلاتو او ستونزو د حل په خاطر یو ځای لرو چې هغه هم د ښځو چارو ریاست ده.
بل لوري ته د شبنم په نوم د مدني ټولنې یوه تنه فعاله هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ډېرېدو خواشیني ښکاره کوي. خو وایي چې اوس د ښځو د حقونو د غوښتنې یوه مرجع شته.
خواشیني وي چې په خوست کې د ښځو او خویندو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو له ډېرېدو خبرې کوي. خو بیا هم دې ته خوشاله یو چې په دې ولایت کې د ښځو چارو ریاست په شان یوه اداره شته چې خویندې کولی شي په غوښه کې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. زما هیله له ټولو هغو خویندو چې په کورنۍ کې له تاوتریخوالي ځورېږي دا ده چې د خپلو نارینهو سره په سلا مشوره خپلې قضیې همدې ادارې ته وروړي.
مسؤول ادارې داسې مهال په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو خبرې کوي چې څه موده مخکې سویل ختیځون د بشري حقونو دفتر هم د لوی پکتیا په دریو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تاوتریخوالي د پیښو پر 8% ډېرېدو اندېښنه څرګنده کړې وه.
ژوند آزادی
خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
اغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیالري نو کولای شي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه په ازادي رادیو ټکی کام کې واوري. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. کابل شاریان وایي بے برقی له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي او باید حکومت په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. خو د برښنا شرکت وایي تر هغه چې د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې امنیتي ستونزې نوې حل شوي نو هلته د ویجاړې شوې پای چارې نسی رغولی. د کورونی چار وزارت بیا په دې برخه کې د امنیت ټینګښت ژمنه کوي. محمد حدیث پردیس په ډیړه راپور برابر کړی.
کابل ته له ازبکستانه د وارداتي برېښنا له قطع کېدو شاوخوا یوه ونه یاوړي او دغې چارې کابل ښاریان له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کابل ښار ځینو اوسیدونکو د یک شنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې حکومت په کابل کې د بې برقۍ په اړه تر اوسه جدي ګام نه دی پورته کړی. دوی په کابل کې د برېښنا نه موجودیت د نورو ډیرو ستونزو زیږنده ګڼي او غوښتنه یې دا ده چې حکومت دې له ځنډ پرته دغه ستونزه حل کړي.
نو دا ډېر غټ مشکل خلک ته پیدا کوي. د چا به مریضان وي، د چا به بل مشکلات به وي، نو برخه ډېر ضروري شی ده.
همدا نن دونه ضرورت لرم چې بیخي ډېر ضرور کار مې ده، برق نشته. نو دا حکومت نه موږ غواړو چې دا مشکلات حل شي.
له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د کندوز بغلان پر لویه لاره د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا یوه پایه ویجاړه شوه چې افغان حکومت یې پړه پر طالبانو واچوله. خو طالبان بیا دا نه مني چې واقعي دوی په دغه سیمه کې د برېښنا پایه ویجاړه کړې ده. طالبانو په خپل نوي پیغام کې ویلي چې دوی د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې د برېښنا د ستنو د امنیت ټینګښت ته ژمن دي. خو افغان امنیتي چارواکي د طالبانو دا خبره بې اساسه بولي. په ورته وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي هم د خلکو ستونزې مني، خو وایي د امنیتي ستونزو له کبله په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د ویجاړې شوې پایې د رغېدو چارې په ټپه درېدلې. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې په سیمه کې د امنیت له ډاډمنېدو وروسته به سملاسي ویجاړه شوې ستنه ورغوي.
متاسفانه تر اوسه پورې موږ ته احوال هم نه دی راکړی. زموږ کارمندان چې هره شیبه هلته هغوی ته مراجعه کوي، ورته موږ ته وایي چې تاسو منتظر شئ. نو تر اوسه پورې ساحه موږ ته تسلیمه شوې نه ده، او که هر کله موږ ته ساحه تسلیمه شوې، له اتو ساعتو پورې موږ برېښنا رغبو.
دا شی امنیتي ځواکونو د ویجاړې شویو پایو په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره څه کړي؟ په دې اړه مو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وپوښته. ښاغلی صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې ژر به په ډنډ شهابالدین کې د برېښنا د ویجاړې شوې پایې د رغېدو زمینه برابره کړي.
نو موږ نن هم کوشش کوو خپل عملیاتونه لرو ترڅو دغه زمینه برابر شي چې پایا جوړ شي. زموږ عملیات شته، نو دا چې څومره وخت نیسي دا نسم ویلی، اما زمونږ ټول تمرکز د پایې پر جوړولو دی.
د چارواکو د معلوماتو لمخې که څه هم افغانستان د برېښنا د تولید لپاره پراخې طبیعي زیرمې لري، خو لا هم هر کال 200 میلیونو ډالرو څخه ډېرې پیسې د وارداتي برېښنا د پیرلو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ورکوي، او په افغانستان کې د کاریدونکو برېښنا 90% وارداتي برېښنا ده. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت نورو چارواکو ویلي وو هڅه یې دا ده چې د هیواد دننه د برېښنا بندونه جوړ او د تولیدي برېښنا ظرفیت لوړ کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خودم غړی د ازادي رادیو خبرونه اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو باندې خبرونه لري. د کابل شهر د بیبرقی لستونزې زو د پکتیا ولایت د مخابراتي شبکو ستونزې ته. د پکتیا اوسیدونکو وایي چې په ولایت کې مخابراتي ستونزې زیاتې سوي او ورستر بلې سره لدی چې مالیه تحویلوي خدمات به کیفیته کیږي، او دوی له ګڼو مشکلاتو سره مخ سوي دي. دا چې د پکتیا اوسیدونکو له مخابراتي په شبکو څخه شکایت او ګیله لري، د داوود تپان په دې راپور کې به مسله تعقیب کو.
دا پکتیا لرو پرتو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې مخابراتي شبکې هغه ډول چې لازمه ده کار نه کوي، او دوی له دې امله له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. دا پکتیا درې زدران میشتو ولسوالۍ ګرد څېړی خواک او زدران اوسیدونکي وایي چې حکومت دوی ته د هر ډول خدماتو په برخه کې ډېر پام نه دی کړی. دا دوی په خبره په ولسوالۍ کې مخابراتي ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي. په ډېرو ساحو کې ځینې شبکې فعالیت لري او ځینې نه لري. کله چې غواړي له چا سره تماس ونیسي، نو ډېرو جګو ځایونو او یا د غرونو څوکو ته خېږي او اړیکه نیسي. دا گرد چېړې ځینی وسیدونکي.
زه محمد افضل خان په شواک ولسوالۍ کې خو مکمل شبکې کار کی، او په گرد سړې په ولسوالۍ کې صرف سلام کار کی، نور کار نه کی. او په وزی ولسوالۍ کې افغان بسیم روشن ولا خلک ته خو ډېر ستوند دي. اکثر خلک داسې دي چې هغه منطقې ته ځان رسوي چې په کوم ځای کې مقصد شبکه کار کی، هغه ځای نه ځي ځکه چې خپل ضرورت ته پاره لیا شواک ته لاړ شي، لیا وزی ته لاړ شي چې دلته افغان بسیم کار کی او روشن کار کی. او په ګرد سړی کې خو صرف د سلام نه علاوه بل یو شبکه هم کار نه کی.
خیر الله، د مونږ صرف یو سلام شبکه لرو، نور شبکه نه لرو. د مونږ ځوانان د دولت نه دا غوښتنه لري چې دلته هر رقم ته شبکه ولګي ترڅو چې د ګټه تر واخلي.
یوازې دوی نه دي چې له مخابراتي ستونزو سر ټکوي، د نور ولسوالۍ اوسیدونکو هم همدا خبره کوي. وایي که چیرته په دې برخه کې ستونزې اواري نشي او خلکو ته په وخت خدمات ارزه نشي، د دوی دا شکایتونه به همداسې دوام پیدا کړي. د ګرد څېړې ګاونډي ولسوالۍ وزي زدران دوه تنه اوسیدونکي.
هم سګول زدران دلته یو سلام شبکه لګول، دام ځاب ځای کار کوي، ځاب ځای کار نه کوي. نور د سړ په کنډوم لګیدل دي، روشان نغوال لري دي، وته سم کورنه کې د ځپېرال تا سم مټشوله کې دي. می ډېر مشکلات لري، ډېر ضرورت لري چې حالت مټوله کې دي، چې نه وی ډېر مشکل ده لګنا. بيخي سي شي نه کې چې انټرنیټ وال شي ډېر صافان وو کې، نو فیسبوک کار کوي شپ کار نه کوي. می دا وخت نه لري چې هغه فیسبوک وال کې انټرنیټ وال شي دلته که صحیح کور وو کې، نه شبکه و لګي. می ډېر مشکلات تل شي.
زرین ګول ولا خو یو شبکه د کار کوي چې سلام نه می دی، نه راي وا شبکه د کار نه کوي چې بیا کار کوي د غره سر ته بوته خيږي. بس موږ ضرورت دی، دا نه مشکل نه کوي دلته. ټول ستوندې چې کار نه کوي مونږ ته ټول ضرورت چې مونږ ته بس باید کار وشي چې مونږ ته ضرورت حل شي.
یوازې د یاد ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې له مخابراتي ستونزو څخه سر ټکوي. د پکتیا په ټولو دیارلس ولسوالیو کې خلک له یادو ستونزو سره مخ شوي او له ادارې څخه غواړي چې د دوی شکایتونو ته په کتو دوی له مشکلاتو څخه خلاص کړي. د ولایتي شورا وکیلان او مدني فعالان هم د خلکو شکایت پر ځای ګڼي. وایي ستونزې ځکه زیاتې شوي دي چې له تېرو نږدې شپږو میاشتو راهیسې پکتیا د مخابراتو رئیس نه لري او سرپرستان یې د خلکو مشکلات نشي حل کولی. ازادي راډیو د پکتیا مخابراتو ریاست سرپرست خان بادر عادل سره تماس ونیو. هغه وویل چې دی له تېرو شلو ورځو راهیسې په کابل کې دی او د پکتیا په وضعیت نه دی خبر، خو په خبره یې د ټاکلی سرپرست به معلومات ورکړي، خو سره له پلټنو څوک د پوښتنې ځواب لپاره پیدا نه شول. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
د روختیا خبرونه پر 2:30 بجو تر لنډو خبرونو وروسته خبريږي. دا چې د دې خبرونه موضوع څه ده وروسته به زموږ همکاران تاسو ته وایي. خو د افغانستان څخه یو بل راپور هم لرو. د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر وایي ډېر ژر به په لغمان ولایت کې د ترانسپورتي ترمینال جوړولو کار پیل سي. په دې اړه نور حال زموږ خبريال شاه محمود شین وری راکوي.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د شمې پوره د ترانسپورت وزیر سره په کتنه کې د دې ولایت د پرمختګ په موخه ځینې وړاندیزونه ورسره شریک کړل. چې په دې وړاندیزونو کې د ترانسپورت مدیریت 50 نمایندګیو لپاره تعمیرونه جوړول، د ملي بس تصدۍ هر اړخیز اکمال، لغمان ولایت ته د نورو ملي بسونو ورکړه او د هواشناسۍ د مدیریت لپاره د لازمو مسلکي او تخنیکي اسانتیاوو او وسایلو برابرول او هوایي ډګر جوړېدل پکې شامل وو. والی عبدالجبار نعیمی هیله وښوده چې د ترانسپورت وزارت به ځینې وړاندیزونه په نږدې راتلونکي کې عملي کړي.
په موږ ته وویل چې په دې ولایت کې هغه وړاندیزونه موږ په شته ده سره ولري ترڅو د مختصو د ترانسپورت په برخه کې د هغه ستونزو د حل په هڅه کې سره مرسته وکړو. چې نړۍ چې کسر ته تللي تاسو خدمت به وړاندې کړو. ان شاء الله چې همدغه وړاندیزونه باندې چې عملي کار وسي نو موږ به ډېرې ستونزې ته حل ستاسو مننه.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر محمد الله بتاش لغمان ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د منظم پلان له مخې به د ترانسپورت په برخه کې د لغمان ولایت لنډمهاله، منمهاله او اوږدمهاله غوښتنو ته پام وکړي او ډېر ژر به د لغمان ولایت د سرخکانو په سیمه کې د یو لوی او پرمختللي ترانسپورتي ځمکني ترمینل د جوړېدو چارې پیل کړي. له والی صاحب څخه مننه کوم چې لازم ځمکه د مجهز ترمینل جوړولو لپاره ځانګړي کړي او د لغمان شریف خلکو ته اطمینان ورکوم چې د ترمینل کار به سکل شروع کړو. هغه پروژې چې د والی صاحب وکیلانو او د ولسونو لخوا موږ ته وړاندې شوي، هڅه کوو چې د دې پروژو پیدا کولو او پلان جوړولو کې کار وکړو. د لغمان د ولایتي چارواکو په خبره په تیرو 14 کلونو کې د دې ولایت بنسټیزې رغونې لپاره د پام وړ کار نه دی شوی. دوی وایي که هر وزارت د خپل مسؤلیت په ساحه کې یاد ولایت سره لازمه همکاري وکړي نو نه یوازې لغمان به د پرمختګ په لور روان شي، بلکې د سولې او امن په راوستو کې هم دغه ډول پروژې ګټورې تمامېدای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم پام کړی یوې نړیوالې مسلې ته. ترکیه وایي د روسیې جنگي الوتکې یو ځل بیا د هیواد پر فضایي حریم تیری کړی خو مسکو د غیدا نه مني. په عین وخت کې ناټو له روسیې غوښتي چې د دې سازمان هوایي حریم ته مسؤلانه احترام وکړي. محمد صادق رښتینه یو د موضوع تفصیل.
ترکیه وایي یوې روسیې الوتکې یو ځل بیا د هیواد پر فضایي حریم تیری کړی. د ترکیه لومړي وزیر رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ اخطار ورکړ او ویل که چیرې روسیه همداسې د دې هیواد پر هوایي حریم تیری ته دوام ورکړي نو دا واقعبو لپاره دې هم چمتووالی ونیسي. خو په عین وخت کې روسیه دغه ادعا بې اساسه بللې. د اردوغان د خبرو مخکې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وویل وروسته له هغه چې د جنوري په 19 نیټه یوه روسیې الوتکه د دې هیواد حریم ته داخله سوه، دې هیواد په اعتراض کې د روسیې سفیر احضار کړی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شنبې په ورځ په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې SU-44 جنگي جټ الوتکه په روسیا او انګلیسي ژبې د پرله پسې اختارونو سره سره د دې هیواد هوایي حریم ته داخله سوه. په خبر پاڼه کې راغلي چې انکاره دغه کار په سختو ټکو غندي. په عین وخت کې ناټو له روسیې غوښتي چې د دې سازمان هوایي حریم ته مسؤلانه احترام وکړي. د ناټو سرمنشي د شنبې په ورځ په یو خبره کړي بیان کې وویل چې روسیه باید ټول لازم تدابیر په کار واچوي ترڅو د فضایي حریم د تیری مخنیوي وسی. په بیان کې راغلی چې ناټو د ترکیه سره پر څنګ ولاړه ده. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دې هیواد کومې الوتکې د ترکیه پر فضایي حریم تیری نه دی کړی. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیې لخوا د یوې روسي جنګي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د مسکو او انقرې ترمنځ اړیکې خرابې سوې. روسیه د دغه اقدام په اعتراض کې پر ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګول چې له امله یې په ترکیه کې د صادراتو او تروریزم په برخه کې تاثیرات زیات شول.
له همدې راپور سره د خبرونې دوهمه نیمه ته تقریبا ورسېدلو. د لنډو خبرونو وروسته د روغتیا د ژوند د شتمنۍ خبرونه له یاده مه باسئ چې زما همکار ویدا برکې تاسو ته وړاندې کوي. خو تر هغه مخکې د دې مهال مهم لنډ خبرونه له اجمل تورمن څخه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیه عملیاتو کې 34 وسلوال مخالفین وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي. د فاریاب ولایت امنیتي مسؤلان وایي چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو 9 حملې په شاهد تمبو دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا لا هم په هغه سیمه کې چې د برېښنا پای نسکوره شوي دوی ته د بیا رغونې اجازه نه ده ورکړل شوې. د سوریې د اپوزیسیون عمده ډله په جنیوا کې ده چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په لسګونو مخپټو کسانو چې ګمان کېږي د نیو نیازي ډلې غړي وي د سویډن پلازمېنه ستاکولم کې پر پناه غوښتونکو حمله وکړه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ادیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جومات ته ولاړ شي.
د روان 2014 میلادي کال تر پای په د ټاپي پروژې د کاري به عملی برخه پاید ورسیږي. دغه خبره د قانونو او پټرولیم وزارت وین محیدین نوري نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړه. نوري وایي چې اوسمهال د ټاپي پروژې په اړه له څلور هیوادونو سره 15 تفاهم لیکونه لاسلیک کیږي او دغه پروژې په سختار کې هم بدلون راځي. نوموړي په دې اړه وویل
پوری په 2014 میلادي کال کې موږ درې کارونه لرو چې هغه باید پای ته ورسیږي. یو د ماین پاکي موضوع ده، دوم د اجتماعي سروې د پښتنې کې، او دریم د امنیتي موضوعات همغږي کول او هغه تنظیمول دي چې دا درې کارونه د همغږي کار پر روان دي. دا په 2014 میلادي کال کې پیلېږي او پای ته به یو برخه به رسیږي.
د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې د ټاپي پروژې عملي چارې به رسمن په 2014 میلادي کال کې پیل شي. د ټاپي پروژې لارې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې د جبل سراج د سمټو فابریکه تر راتلونکو دوه میاشتو بیرته د سمټو تولید پیلوي. د اوچا سبا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه فابریکې په فعالیدو سره به سباندې 400 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. په عین حال کې د جبل سراج د سمټو د فابریکې رئیس انجینیر عبدالحکیم وایي که چېرې دغه فابریکه بیرته فعال شي نو په ورځ کې د 2000 بورې سمټو د تولید توان لري. نوموړي هیله څرګنده کړه چې دغه فابریکه به په لوړ کیفیت سمټ تولید کړي. د بغلان د سمټو د غوري فابریکې څخه وروسته د جبل سراج د سمټو دویمه لویه فابریکه ده چې د کورنۍ جګړو له امله فعالیت نه درلود. د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي چې امریکا غواړي سکال په هیواد کې د ساختماني شرکتونو سره د یو میلیارد ډالر په ارزښت مالی مرسته وکړي. د ساختماني شرکتونو د ټولنې مشر نعیم یاسین خبریالانو ته وویل چې بهرني مرسته کوونکي په دې پوښوي چې د پانګونې له لارې په افغانستان کې ثبات راځي او هم یو شمېر زیاتو خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. نوموړي وویل چې په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې د مرستو د کمېدو له امله په افغانستان کې بې ثباتي زیاته شوه. او د شهزاده سرای د صرفان ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 4 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 1 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 416 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
شنوندگان عزیز سلام، اینک باز هم وقت نشر یکی دیگر از برنامه های ساعت فرا رسیده و ما ویدیو برکی در این برنامه میزبانتان هستم. شنوندگان گرامی، در برنامه حاضر موضوعی را که برتون در نظر گرفتیم اقامت نزایی یا به اصطلاح عام بی‌اولادی است. نزایی یا بی‌اولادی از جمله مشکلات عمده دوران زندگی مشترک بین زن و شوهر می باشد. شماره از زوجها با وصف آن که علاقمند داشتن کودک می باشند، اما با آن که از ازدواجشان یک تا دو سال می گذرد و هیچ روش جلوگیری از برداری را هم استفاده نکردند، حاملگی نزد خانم صورت نمی گیرد. شما هم شاید متوجه شده باشین که در بیشتر خانواده ها زمانی که یک چنین وضعیت پیش می آید، مشکلات زیاد را به همراه می داشته باشد که از باعث آن فضای خانه کاملا بعد از چند وقت دیگرگون می شود و حتی تا جایی که در برخی از موارد سبب جدا شدن زن و شوهر نیز می گردد. اکثرا در جامعه ما وقتی یک خانم پس از گذشت چند وقت از ازدواجش حمل نمی گیرد، همه او را مقصر می دانند و فکر می کنند که مشکل اساسی نزد خانم وجود دارد، در حالی که ممکن شوهر عقیم باشد و از باعث آن این مشکل پیش آمده باشد، و یا ممکن قضیه برعکس باشد، مثلا خانم مشکل داشته باشه و مرد سالم باشه. به هر صورت این موضوع را در برنامه حاضر به همکاری دکتر صاحب محمد نصیر جاله، معالج امراض داخلی عمومی که همین حالا در استودیو با ما هستند دنبال میکنیم. شما هم اگر کدام سوال در رابطه با موضوع برنامه دارین، میتونین با ما از طریق این شماره های تلفن تماس بگیرید: 0700 822 755 و 0799 20 35 40. تکرار میکنم شماره را: 0700 822 755 و 0799 20 35 40، و با دکتر صاحب مشکلتان را در میان بگذارید و از هدایت و مشوره های مفیدی که براتون در لابلای برنامه میدهد مستفید شوید. دکتر صاحب، سپاسگزار هستم از حضورتان در این برنامه.
تشکر. سلام خدمت شما و شنونده های عزیز و دوست داشتنی رادیوی آزادی.
زنده باشین. دکتر صاحب، در ابتدا خوب است اگر یک تعریف مشخص از اقامت یا نزایی داشته باشید که چیست؟
اقامت یا نزایی، اما تو که از نامش پیداست، مشکل نزایی هست. زیادتر معمولا در جفت هایی که کوشش میکنن به مدت یک سال بدون پروتکشن یا بدون گرفتن کدام مانعه به خاطر جفتگیری، وقتی یا هم بستر میشن اما این جفت صاحب اولاد نمیشه، باز سر از اون هم گذاری میکنن عقیم. اما بعضی کتابا میگن وقتی که شما عروسی میکنین یا ازدواج میکنین، ممکن است تا دو سال شما صاحب اولاد نشین و ضرورت نیست که شما باید حتما پیش دکتر صاحب مراجعه بکنین به خاطر تداویش. ای از نظر سنی ارتباط میگیره و دو بخش. اگر سنتان جوان هست، یعنی زیر سن 30 هستین، مثلا 20 ساله، 21 ساله، 22 ساله، شما دو سال وقت بدین. اگر در دو سال شما صاحب اولاد نشدین، شما باز کاندید میشین به اقامت، باز میشه که تداویتان شروع بکنین. یعنی تا دو سال اشتباس، اگر شما مثلا عروسی میکنین، دو ماه سه ماه از عروسیتان میگذره و شما شروع میکنین به تداوی، کار نادرست هست. و کسایی که از سن 30 بلند هستن، مثلا 31 هستن، یا نهایتا یک سال تحمل بکنن، اگر نشد بعد از یک سال حتما باید تداوی خودش شروع بکنن، در صورتی که یا بدون گرفتن مسائل که مانع جفتگیری میشه، در مدت که پیشتر براتون گفتم یک سال تا دو سال هست، صاحب اولاد نمیشن، با زیار میگن عقیم.
بله دکتر صاحب، عوامل و فاکتورهایی که سبب نزایی نزد یک زن میشه چیست؟
خود اقامت که از یک مشکل فوق‌العاده جهانی هست، یعنی یک مربوط یک بخش خاص در یک منطقه جغرافیایی خاص نمیشن، این عواملش فوق‌العاده زیاد هست. اما تو که بیشتر شما یک موضوع اشاره کردین، گفتین که بعضی از عزیزای ما هستن که طرف مقابل خود مقصر میدونن، یعنی خانم ها را، و معاینات خود نمیکنن. از نظر عامل، چون شما سوال کردین، ما میخواستیم سریع بحث بیایم که در بعضی کتابا نشته کردن 50% مردها یعنی در قسمت مقصر هستن با 50% خانم ها. بعضی کتاب ها میگن که نه 60% خانم ها هست و 40% مرد ها. در هر دو صورتش یعنی هر دوی از جا کاندید هستن و عامل میتونن در نزدشان موجود باشن و در نزد خانم ها عاملش فرق میکنه، در مرد ها فرق میکنه. در خانم ها مثلا استنوز سرویکال یا سرویکال استنوز یا عنق رحم وقتی که تنگ میشه این باعث میشه که همین مشکل جفتگیری با وجود بیاید و جفتگیری صورت نگیره و دیگه خود ساختمان اناتومی که رحم این مشکل میتونه با وجود به مشکل اناتومیکی که در قسمت رحم باشن. مشکل دیگه که میتونه در خانم ها عامل به اولادی باشن مسئله تخمدان و تیوبی که تخمدان وصل میکنه به رحم.
دکتر صاحب روی عواملش حتما شما را باز وقت خواد دادیم که بحث کنین چون واقعا ضروری است. یک شنونده ما به نام ربیولا از ولایت زابل تماس گرفتن، پرسش از این دوست خود میگیریم. بله سلام علیکم، بفرمایید.
وعلیکم السلام خواهر جان، برکی خواهر جان، سلام با شما، سلام به دکتر صاحب مسلم.
سلام علیکم.
ندیو لاده زابل ولایت در غنگول صحیح بشیدن لکلی چیدون که ندیو لهم لی دکتر صاحب محترم یا خطن لرم.
بله بفرمایید.
بله دکتر صاحب محترم پختن نیخم داده که زنانه به الوان موضوع پرانی پختن داده که زنانه به پالوسی به شپالوس کدیسی او مردانه به شل کلونه پر بزی یا شل کالوسی او یونیم کال تقریبا که به واده ترخه وقت اونهی به بی واده که اون کنه سیاسه وی چون مره امکان ستاسی دیل چون پچاکی او حقا دوامو کیه او هغه ته که د دوا ضرورت یې یعنی انسان یې علاقه وسه هغه ته که د دوا ضرورت یې په زابل کې باید چیرته او کوم ځای ته راځم چې
گرفتین
دکتر؟ تا یک اندازه بسیار زیاد یک کمی مخرش بود صدایشان، درست من نمیاد بر ما پاک صفا، اما مشکلشان رو من گفتم گرفتم تا اندازه که گفتن، یعنی تداوی اگر کرده باشن باز تداویشان هم نتیجه نداده باشه پیش کی باید برن. یادتان باشه که شما امی پروسه جفتگیری که هست یک پروسه دو نفره هست، یعنی زن و شوهر است. هیچ وقت خانم به تنهایی خود باید معاینات خود نکنه و هیچ وقت شوهر به تنهایی خود معاینات خود نکنه. هر دویتان باید پیش دکتر صاحبای بخش انفرتلیتی مراجعه بکنین. ببینین کسایی که بر شما میتونه کمک بکنه، هر دویتان اگر باشین معایناتان تکمیل بکنه، میبینه که مشکل آیا در شما هست که پیشتر ما گفتم 50% مردها مشکل میداشته باشن و 50% خانمها، و در بعضی کتابایی رد تقسیم کردن گفتن که 40% خانمهاست 40% مردهاست و 20% دیگه هر دوی از یا هستن. مثلا ممکن است که یا از سیگرت و از دخانیات استفاده بکنه، این میتونه که از عواملش باشه، میتونه که یا از الکل یا از نوشابه های که مضر هست استفاده بکنن، ممکن است یا کارهایی بکنن که ممکن است یا کارهایشان یا مسلکی که دارن این باعث شود که این اشخاص چیشان عقیم شون، و یا ممکن هست محیطی که زیست میکنن محیطشان نادرست باشه که هر دوی از جا را مصاب بسازه. مثلا ممکن است هر دو زن شوهر تکنولوژیست باشن، در بخش اکسری کار بکنن، گرفتن شعاع به شکل دوامدار باعث میشه که اشخاص عقیم شون. پس در این صورت هر دویشان امکان داره. توصیه می هست که شما پیش یک دکتر برین، کوشش نکنین که دکتر چنج بکنین، مثلا از یک دکتر برین پیش دکتر دیگه و از دکتر دیگه برین پیش دکتر دیگه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه پروسه تداوی زان عقیم یک پروسه یک ماه، دو ماه، سه ماه نیست. ممکن است 6 ماه دوام بکنه، ممکن است 1 سال دوام بکنه و نظر به شدت مرضی که شما دارین، مشکلی که شما دارین، ممکن است سال، 1 سال در بر بگیره. شما تحمل داشته باشین و پیش دکتر سبا وقتی رفتین یک جای برین.
بله. یک شنونده دیگه ما به نام علی احمد از ولایت قندار تماس گرفتن. سلام علیکم
خواهر عزیز، خوب هستین؟ بخیر هستین
دکتر؟ زنده باشین. تشکر.
بفرمایید برادر، پرسش تانو مطرح کنید.
خواهش میکنم خواهر جان، از دکتر صدینم یک سوال دارم. خواهر عزیز، سال 5 سال میشه که آرسی کردیم، یک اولادیم شد دیگه نشده. اینمی از دکتر صدینم یک سوال میکردم، خودم در کمر زخمی شدیم دیگه، اول خود معاینات زن خود کردیم، در اون میگه مشکل نیستم، مشکل میگه در توس هست، کدام کدام نیستم، میگه مشکل. اینمی را که دکتر صدینم برای ما یک راه نشان بده.
هزار دفعه چرمیم، هزار دفعه.
بله دکتر
علی جان بودن؟
بله علی احمد.
علی احمد جان عزیز تشکر از اینکه تماس گرفتین، مشکل شما رو ما گرفتیم. ببینیم ما دو رقم اقامت داریم یا نازایی داریم، یکی پرایمری یعنی ابتدایی هست، زمانی که شما ازدواج میکنین از شروع زندگی مشترکتان شما صاحب اولاد نمیشین، این ابتدایی هست. یکی به شکل ثانوی یا سکندری هست که شما صاحب اولاد میشین بعدن باز خانه‌تون دیگه اولاد نمیشه، این به شکل ثانوی هست. یعنی بعضی از مشکلات یا امراض باعث میشه که شما صاحب اولاد نشین. پرایمریش که کمک تداویش مشکل هست به خاطر دلایل بسیار داره که ممکن است ما پیدا نتونیم شن، اما سکندری که هست در اثر یک مشکل پیدا میشه از او خاطر تداویش بسیار ساده است. شما چون صاحب یک اولاد شدین به این معنی است که صاحب اولاد دیگه هم میشین، اما دلیلش پیدا شوه که آیا کدام مشکل شما دارین که او تداوی شوه و شما پس به مرحله نرمالتان برسین، به زندگی نرمالتان و به مشکل نرمال باشین که صاحب اولاد شوین. پس قابل تشویش نیست.
گفتم در کمرش با مزد کمرشان هم گفت که جراحت برداشته یا زخمی شده بود؟
بله باز دکتر صاحب گفتن نه، تداوی معاینات کردن گفتن نه شما هم خوب هستین. پس وقتی که شما خوب هستین، یک چیز دیگر هم میخواستم یادآور شم به عزیزای ما، کسایی که میگن که ما معاینات خود کردیم و ما خوب هستیم، یا باید امی سیستم و آداب همبستر شدن یاد بگیرن، بفهمن که در چی وقت با خانم خود همبستر شن، به خاطر که خانم ها یک وقت معین به خاطر تخم گذاری دارن. به طور مثال وقتی یک خانم 5 روز به طور مثال 5 روز ماهوارش میباشن، شما 5 جمع 5 بکنین میشه 10، منفی 1 بکنینش میشه 9. روز 9 ماهوار از یا بهترین روز به خاطر تخم گذاریشان هست. یا به طور مثال یک خانم هست 7 روز ماهوارش هست، 7 جمع 7 میشه 14، منفی 1 13. اینی روز هست که تخم گذاریشان بسیار زیاد میباشه. یعنی دینی روز یا شب اگر یا همبستر شان، اتفاقات جفتگیری فوق العاده بلند میره و امکاناتش فوق العاده بلند هست که عزیزای ما باید بفهمند. بعد از ماهوار 2 هفته هر یک شعبات باید یا همبستر شون که فیصدی جفتگیری فوق العاده بلند بره.
و اگر عادت ماهوارشان منظم نباشه چطور؟
در صورتی که عادت ماهوارشان منظم نباشه، این خودش یک مشکل هست که کاندید میسازه که معمولا خود عدم پخته شدن تخمه و افراز تخمه باعث میشه که ماهوار غیر منظم شوه. از او خاطر پیش دکتر صاحبای نسای ولادی باید مراجعه بکنن. مشکل ماهوار از یا حتما باید تداوی شوه، ماهوار منظم شوه، بعد از او بازی آماده میشن به تخم گذاری.
بله بله، خدا کنه که تونسته باشیم پاسخ قناعت بخش دکتر صاحب برشان داده باشین. یک دوست دیگه ما به نام حیات الله از چهل ستون کابل تماس گرفتن. بله برادر سلام علیکم، بفرمایید.
سلام به تمام دستم دستم در قرار صدای آزادی.
سلام به شما همچنان. شنونده عزیز اگر امید صدای رادیویتان است، صدای رادیویتان اگر پخش کنین چون ما نمیتونیم پرسشتان گرفتن. بله بفرمایید.
دکتر صاحب گفت که کسایی که 20 ساله در عروسی میکنه تا 2 سال باید صبر و تحمل کنه و بعد از او خدا کاندید کنه به دوا و هیچ.
بله
میشه مقام میدم، اما بعد از دکتر صاحب گفت بعد از 30 سال که از 30 الا 31 سال تجاوز میکنه 4 سال بعد خدا کاندید کنه به دوا و هیچ، چقدر وقت تحمل کنه؟
یک سال.
و خانمی که یک اولاد داره و بعد از او اگر شوهر سالم میباشه خانم هم میکروبی شده میتونه با اولاد ممانعت کنه. دیگه کلام سوالی ندارم، اینم تو سوال بود، میخوام که طریق برنامه بشم.
تشکر از شما. بله
تشکر روز.
سوال گرفتم دکتر.
بله بله گرفتم، تشکر
شما. معرفی نکردین کدام دکتر صاحب؟
دکتر صاحب نصیر احمد جاله هستن، در آغاز برنامه معرفی کرده بودم. تشکر دوست عزیز، بفرمایید.
تشکر میکنم عزیز ما که تماس گرفتن. کسایی که از 30 یعنی کسایی که جوان هستن و 2 سال وقت بده، مثلا از سن 20 هستن تا 30، 2 سال وقتی که عروسی کردن، اگر در ظرف 2 سال خانهشون اولاد نمیشه، بازیا ضرورت به این میشه که پیش دکتر صاحب مراجعه بکنن. کسایی که از سن 30 در سن 30 میرسن و بعد از او باز 1 سال تحمل بکنن، اگر 1 سال خانهشون اولاد نمیشن، بعد از او باز پیش دکتر صاحب مراجعه بکنن. اصل سوال دومش که صاحب یک اولاد هستن، باز هم سر بخش ابتدایی که گفتیم ما دو نوع اقامت داریم، یکی اقامت ابتدایی هست، یکی اقامت ثانوی هست. ابتدایی اونمو است که از شروع زندگی مشترک صاحب اولاد نمیشن و تداویش هم یک مقدار مشکل هست، اما کسایی که صاحب اولاد میشن بعد از او که در حدود تقریبا 25% نفوس جهان اینمی مشکل تجربه میکنن، یعنی یک مشکل هست که در تمام جهان است، 25% نفوس این مشکل هم پیدا میکنه در جریان زندگی خود، قابل تشویش نیست. شما که یک اولاد پیدا کردین، اولاد دوم هم پیدا میکنین. و خانم که گفتن میکروبی شده، سیستم میکروبی یک چیز نرمال در خانم ها هست که در جریان زندگی خود این مشکلات میکروبی را تجربه میکنن و تداوی باید شود. تداوی که شود پس و آماده میشه به جفتگیری، قابل تشویش نیست عزیزم.
بله، قاری صاحب پشتون از ولایت فاریاب تماس گرفتن. سلام علیکم، بفرمایید سوال کنم.
سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم
السلام.
څه موضوع مو چاکه ده؟ زما پوښتنه ډاکټر صاحب څخه ده چې دا انسان چې فرضاً وخت چې تداوی د اولاد کوي، په دغه وخت کې د کومو کومو شیانو څخه پرهیز باید وکړي او د کومو کومو غذاګانې باید وکړي؟ او بله خبره دا ده چې دغه انسان ته دغه ښځه تر کوم سنده پورې اولاد کولی شي، یا فرضاً نر تر کومه سنده پورې اولاد کولی شي؟
زنده باشین، تشکر. بسیار سوال خوب. با امید از اینکه عزیزای ما قلم و کاغذ داشته باشن یادداشت بکنم، یک لیست غذایی میتونن با کسایی که عقیم هستن یادداشت بکنین، لیست غذاهایی که خورده میتونین، نوشجان میتونین و همچنان لیست غذاهایی که شما باید از او پرهیز بکنین و مواردی که از او پرهیز بکنین. اما امی موضوع را دوم جواب میتم، اول مسئله اول جواب میتم عزیزایی که قلم و کاغذ ندارن تا وقت آماده شون. خب مسئله دوم گفتن که خانم ها تا کدام وقت تا کدام سن میتونن که باردار شن؟ یادتان باشن که دخترها یا دختر خانمها هر چقدر جوانتر، یعنی در سن 20 باشه، پایینتر 35 عروسی بکنن، امکانات جفتگیری فوق‌العاده بلند هست و مشکلات سوی شکل اطفال بسیار زیاد کم هست. 35 یک سرحد است. از 35 خانم که بالا میره، 50% وقعات سوی شکل طفلا به وجود میاد و نازایی به وجود میاد. از خاطر پیش از 35 کوشش بکنین که ازدواج بکنین و پیش از 35 کوشش بکنین که صاحب اولاد شوین. این یک مسئله. به خاطر که بعد از 35 امو بایولوژیکال ویندوز میگه در خانم ها بسیار کم میشه. به خاطر بعضی از خانم ها هستن، تعداد زیادش نه، 1% بسیار کمشان یک پریمچور اوورین فیلیر میته، یعنی در سن جوانی به شکل پریمچور یا پیش از وقت یا تخمدانایشان فلج میشه، دیگه تخمه تولید نمیکنن. و معمولا خانم ها تا سن 50 مشکل نمی داشته باشن یا به حساب مشکل ماهوارشان منظم می باشن و امکانات ازی هستن که صاحب اولاد شوند، اما فیصدیش یک مقدار کم میشه. در مردها کس فیصدیش در هر شخص هر نژاد فرق میکنه. معمولا مردها تا 60 سالگی میتونن که در صورتی که غذاهای صحی استفاده بکنن صاحب اولاد شوند. خب اومدیم به امید از اینکه شنونده های عزیز آماده باشن، قلم و کاغذ داشته باشن، لیست غذاهایی که شما میتونین استفاده بکنین و غذاهایی که باید پرهیز بکنی براتون میگم. غذاهایی که شما باید استفاده بکنین، بامیه هست، لوبیا هست، توت، انجیر، انار، ناک، کینو، سیب، انگور، شفتالو، سیر، ناریال، کیله، کچالو، زردک، رومی، مرچ. مرچ به مردها بسیار زیاد خوب هست، به خاطر از اینکه میتونم و شهوت جنسی شان بلندتر بسازه و مقدار اسپرم شان هم زیادتر بسازه. تخم مرغ خانگی به خصوص زردی از این یک ماده داره به نام کلسترول، که نوع کلسترولی که او تولید کننده تستوسترون هست. کدو، کاهو، که کاهو حتی در کتاب‌های طب نبوی از این تعریف شده که سبب خواب راحت میشه و سبب افزایش قوه جنسی میشه در مردها. شلغم، نان سبوسدار، پالک، سیب، لبلبو، مولی سرخک، تربوز، آلوبالو، میوه های خشک مثلا خسته، پسته، بادام، گپا، میوه های تازه، سبزیجاتی که به رنگ سبز تیره باشه، پروتئین نباتی استفاده بکنن، ورزش باید یک بخش بسیار عمده و حساسی تقسیم اوقات روزانه تان باشد. 45 الی 1 ساعت باید ورزش بکنین. اگر پیر هستین، اگر جوان هستین، اگر دختر هستین، اگر پسر هستین، اگر اشتک هستین، اگر اشتک نمیخوام کسایی که حتی اشتکان باید تمرین داده شه ورزش داده. یعنی هیچ کس استثناء قرار نمیگیره، مستثنا از ورزش نیست، باید ورزش بکنن. کم کردن وزن بسیار زیاد رول داره. کسایی که چربی شکمشان زیاد است یا زیادتر عقیم میباشن، پرهیزاتتان متوجه باشین که بسیار مهم است. روغنای حیوانی، غذاهایی که سرخ شده باشن، به طور مثال همبرگر، چپس و دخانیات در مجموع باید قطع بکنین. الکل، سیگرت، قهوه، پنیر، کسایی که پیتزا میخورن زیادتر اینی اشخاص کاندید میشن. نعنا، بر مردها نعنا و گشنیز در بعضی کتاب‌های نباتی آمده که اصلا زهر است، به مردها باید استفاده نکنن از نعنا و گشنیز. مکرونی، برنج سفید، از استرابات باید کوشش بکنن خود کنترل بکنن، استراب تشویش نداشته باشن، به خاطر تشویش باعث کاهش تستوسترون و هورمون‌های مردانه میشن. شکر زیاد استفاده نکنن، چربی زیاد. و دیگه چیزی که معمول است در افغانستان ویدا جان، نشستن زیر صندلی به خصوص مردها. شما اگر ببینیم به قدرت خداوند بزرگ، خداوند بزرگ خصیه های ما را در داخل یک خریطه در بیرون از عضویت ما ایر خلق کرده، به خاطر که حرارت کمتر ضرورت داره، یعنی 36 درجه سانتیگراد ضرورت داره و حرارت بدن ما هست 37 درجه. از خاطر او در یک خریطه در بیرون هست که هادی حرارت است، یعنی هوا بخوره و سرد باشه. وقتی شما در صندلی میشینین خصیه ها را نزدیک میسازین به کوره آتش که باعث میشه که خصیه ها تنبل شوند و سبب کاهش تخمه مردها شوند. و دیگه استفاده از توشک های برقی که در زمستان استفاده میکنن به خاطر از اینکه هوا سرد است، این بسیار مضر هست به مردها. استفاده از زیرپوشی های تنگ، وقتی شما زیرپوشی تنگ یا به زمان عامیانه ما شما میگن نیکر تنگ میپوشین، این خصیه ها را به داخل بدن انتقال میتن که اوج حرارت 37 درجه سانتیگراد تاثیر از بین میبره، تخریب میکنه و در نتیجه اسپرم کم میشه یا تخمه مردها. استفاده از لاندی و از دنبه و از ججق، این از چیزا باید پرهیز بکنین. و از آب بوتلی ویدا جان، یک موضوع پیش از اینکه ما از کانادا بیایم، در کانادا تحقیق اجرا کرده بودن در مورد آبای بوتلی که وجود داره. اگر شما آب بوتلی نوشجان میکنین، در آب بوتلی یک مادگک هست به نام بسفینول A که در ساختار خود امی پلاستیک بوتل هست و زمانی که بوتل ما میگذاریم در زیر آفتاب، آفتاب باعث میشه که اینمی از ساختار جدا شد داخل آب شود و شما که میخورین 75% اقامت جهان اینم بسفینول A تشکیل میده. 75% وقتی شما ادرار بکنین امی بسفینول A که یک هورمونی که میمک میکنه یا تقلید میکنه از استروژن، یعنی هورمون زنانه، و باعث میشه که مردها عقیم شود. یک مسئله دومی است که بوتل اگر شما بگذارین در یخچال و این بوتل آبش یخ بزنه و باز این ماده که بیسفینول A از ساختار پلاستیک بوتل خارج میشه، داخل آب یک جا میشه و شما این نوشجان میکنید، هم عقیم میسازیدتان. لطفا از آبهای بوتلی استفاده نکنین در صورتی که زیر آفتاب باشه یا یخ زده باشه.
و غذایی را که نام بردین شما دکتر صاحب، به لطف خداوند که در وطن ما چقدر شد زیاد است،
به شکل طبیعی
است و بسیار ارزان و به دسترس همه.
به
هر صورتش شنونده ما را داریم انجینیر صاحب. بله، فضل رحمان از ولایت زابل تماس گرفتند.
بفرمایید.
ندادیان خود تاسو سلام دکتر، تاسو سلام.
علیکم السلام.
من ما سره په پښتو خبرې
وکړم.
بفرمایید دکتر صاحب، تاسو په پښتو خبرې وکړئ.
زه له تاسو څخه سوال لرم. اول خدای آزادۍ راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته د زوی کوم سلامونه وایم. وروسته ما سوال پدې ته د سپېڅلې موضوع په حق لده. زه د شوا مو نارینه او یو ښځې یو خصه اولاد ولري، خاص ځان ولري، خاص ځمن ولري، هغه چې دا تلاش درګان لري د ځمنو تلاش کې په طبي لحاظ څه علاج څه کېدنه څه زما نه پوښتنه.
مسئله پسر و دختر هستن.
بله یا دکتر صاحب، خب گفتن گفتن به پشتو جواب بدین.
متاسفانه پشتوی ما اونقدر قوی نیست که ما به پشتو برشان جواب بدم. ما کوشش میکنم که آهسته آهسته صحبت بکنم، به احتمال قوی که عزیز ما فارسی را بلد هستن، دری را بلد هستن. بسیار زیاد ببخشین به بزرگواریتان که من اون پشتوی قوی یاد ندارم، بسیار پشتوی ما ابتدایی هست. من میگم خدای نخواسته کدام اشتباه از ما سر نزنه. کسایی که مشکل در یک چیز جالب هست در افغانستان، میگن که خانم های خود طلاق میکنن به عوضش یک خانم دیگه میگیرن، دلیلش هم این است که خانه شما
بچه نمیشن.
ببینین
از نظر بیولوژی در صنف فکر میکنم 8 یا 9 مکتب بودیم، یک وقت ما خواندیم که ما از نظر کروموزومای جنسی مردها دو کروموزوم جنسی دارن که یکیش X است که دختر است، یکیش Y است که بچه است. و خانم ها دو کروموزوم جنسی داره که هر دوش X است و X است، یعنی هر دوش دختر است. خانم ها مسئول ساختار پسر نیستن و حتی مردها با وجود از اینکه انمی کروموزوم وای دارن، یک تصادفی هست وقتی که تخمه ها بسته میشه، اگر وای مرد که مرد یک اکس داره که دختر است، یک وای داره که بچه است، اگر وای مرد تصادم میکنه به اکس دختر خانم میشه بچه، و اگر اکس مرد تصادم میکنه به اکس خانم دختر میشه. پس در اینجا مسئول خانم نیست، مسئول تا یک اندازه مرد هست، اما چون مردم از قدرت ساخته نیست که امیر کوشی بکنه تحمیل بکنه یا وادار بسازه وای خدا که بره به اکس بچسبه، از اون خاطر این کار خداوندی هست. از نظر طبابت کدام رای خاص به خاطر گرفتن حمل پسر وجود ندارم.
بله شنوندای عزیز، ساعت استودیو وقت پایان نیمه اول برنامه ساعت را نشان میده. انشالله که در نیمه دوم همی برنامه باز هم ویدیو برکی به همکاری دکتر صاحب محمد نصیر جاله در خدمت شما خواهیم بود. اما اکنون وقت نشر خبرهای ساعت 3 شده و همکار نگین جهان آرا را با تازه ترین تحولات افغانستان همراهی کنید.
در خط خبرها مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگویند که 29 مورد تحرک طالبان